کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. و باورئ چې د افغانستان ولسمشر مڼې یو ځل بیا ټینګار کوي چې اړتیا ده د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل د مخه طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. د دولت عالی شورا ترکیب به له اختر وروسته بشپړ سي او په نړۍ کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمېر تر 5 میلیونه واوښت. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، ارګ ماڼۍ یو وار بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د راروان کم کې اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لادرکه شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال احوال معلومولو لپاره عاجل اقدام وکړي. پوره خبرونه. ارګ یو وار بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند دواخان مینپال نن په دې اړه د ازادي راډیو په پروګرام کې غږیده او وضاحت ورکړ.
د فیصدی خبره ناسمه ده. دا 50-50 دی. اولی موږ له اوله هم د مشارکت خبره وکړل شي، حکومت به پراخ بنسټ وي، فایده به وسیع وي. او کله چې ډاکټر صاحب عبدالله د سولي د شورا زعامت او مدیریت ومني، د ده ملاتړو ته به د شایستګۍ او تعهد پر اساس باندې په کابینه کې او په حکومت کې ونډه ورکوله کېږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله یک شنبه سیاسي هوکړه وکړه چې په اساس د ملي مصالحې د نوي تاسیس شوی شورا مشري ښاغلي عبدالله ته وسپارل شو او ترڅنګ په حکومت کې د مشارکت ژمنه هم ورکړل شوی. ارګمنی ویلي سیاسي هوکړه په افغانستان کې د انتخاباتو تر نتیجې وروسته د راپورته شوی سیاسي کړکیچ د پاترسولو لپاره شوی. د تیر کال د ولسمشر ټاکنو پایلې عبدالله ونه منلې او کړکیچ آن دې ته ورسید چې د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د لوړې د مراسمو پورز عبدالله د ټول شموله دولت د جمهور رئیس په توګه لوړ وکړي. تر اوږدو سیاسي مذاکراتو او نړیوالو فشارونو وروسته دوی یک شنبه هوکړې ته ورسېدل. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د راروان کم کې اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. هراتیان نن د هرات ورزشي سټډیوم ته مخته ټول شوي او د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه وښوده. د دې اعتراضي غونډې له ګډونوالو شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل:
ما میخواین از اینا که سر روز عید حداقل جنگ توقف بدن به خاطر از
دی وای مغل دوی غواړو چې لکتر لګه دی د اختر پودری ورزو کې جنگ بند کړي. د دې لپاره چې خلک په خوشاله اختر ولمنځي دوی د اور بند وکړي. طالبانو بیا د افغانستان د اوسیدونکو حکومت او نړیوال ټولنې هغه غوښتنې نه دي ځواب کړي چې اور بند وکړي یا د لکتر لګه تاوتریخوالی کم کړي. د دې ډلې مشر ملا هبت الله پرون د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. لخپلو جګړمارو غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکي پیاوړي او اداري جوړښت لا منظم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لادرکه شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال احوال معلومولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دې سازمان نن عمران خان ته په دې ارتباط یو لیک لیکلی او هم د بشري حقونو له ټولو فعالانو او خلکو غوښتي چې ورته لیک د عمران خان ته واستوي څو د ادریس خټک په اړه عدالت تأمین شي. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې د کووید-19 ناروغي خپره ده، په شکرې ناروغۍ د بشري حقونو د دغه اخته لادرکه شوي فعال د روغتیا او سلامتیا په اړه اندېښنه ښودلي. د ادریس خټک کورنۍ ویلي هغه د 2019 کال د نومبر په 14 له اسلام آباده په نوښار کې خپل کلي ته پر لارو چې د سوابۍ سره په سپینو جامو کې ولاړو وسلوالو له ځانه سره یوړ او تر ننه یې برخلیک نه دی معلوم. د 55 کلن ادریس خټک لورګانو تالیا او شمسیا په خواله رسنیو د بشري حقونو له مدافع ډلو او سازمانو غوښتي چې د خټک لپاره د خپل غږ ورسره پورته کړي او په پاکستان د فشار راوړي چې د دوی پلار بیرته ورستون شي. د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې په دې تورنې دي چې د بشري حقونو فعالان په تیره بیا پښتانه زوروي او تریتم کوي. د پاکستان پوز په انفرادي توګه د قضیو جواب نه وایي، خو په بیلابیلو وختونو کې ویاندانو دې تورونو ته د جواب ورکولو سره ویلي چې د تریتم شوي خلکو د لټون لپاره یو حکومتي کمیسون کار کوي. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه واوخت. دا شمیر د نن دی او لا مخ پورته روان دی. له دې ډلې څه باندې 2 میلیونه کسان روغ شوي دي او نږدې 3,13,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم خبرداری ورکړی چې د تدریجي محدودیتونو چټک کمول به لا نور هم د کرونا وایروس د خپرېدو لپاره زمینه برابره کړي. د ویلي چې په تیرو 3 ساعتونو کې څه باندې 1,00,000 کسان په کرونا اخته دي او دا په یوه شپه ورځ کې په کرونا د اخته خلکو تر ټولو لوړ شمیر دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د په فلوریدا کې یو هوټل ته تللی و او هلته یې پرته له دې چې ماسک ووهي او نور طبي سپارښتنې رعایت کړي ډوډۍ خوړلې او خلک یې هڅولي دي چې ورته کار وکړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې مایک پنس د هوټل مشر او ګارسونانو ته ویلي چې دوی بل دې وروسته ډیر کار ولري. د راپورونو په اساس مایک پنس او د فلوریدا والی دا کار په امریکا کې د هوټلونو په ځینو ایالتونو کې د هوټلونو د فعالیت د بیا پیل د مناقصولو لپاره کړی دی. امریکا په نړۍ کې په کرونا وایروس تر ټولو زیات اخته خلک لري.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغانی مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می ساند.
په همدې خبرونه کې به د پینتاګون د هغه راپور په اړه تحلیل هم واوري چې وایي پاکستان له هند سره د سیالۍ په هدف لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. په نړۍ کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. که وخت وو نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام لرو چې په نننۍ خبرونه کې د مور د شیدو پر ارزښت غږیږو. یو افغان متخصص وایي
هغه ماشومان چې وایي د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایګان دي او د مور شودو د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي.
او کور کلی اونیز پروګرام هم مه هیروي. د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغانی مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د توافقنامې بشپړ پلي کېدل به د افغانستان مسله حلوي او د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابروي. نور د فیروزه عزیزی پراپور کې
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان لوري باید تاوتریخوالی رقم سي ترڅو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابر سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د مصالح علي شورا مشر عبدالله ترمنز د تازه لیدو کتو په ترڅ کې په دې بحث وسو چې طالبان باید زر تر زره بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر کړي.
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا،
د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي او جګړې دوام په ځای اقدام نه دی او دا به د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او ښاغلي خلیلزاد ټینګار دادی چې اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمښت موجود وي ترڅو مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
ښاغلی صدیقی وایي په دلیدو کاتو کې د بندیانو د خلاصون پر میکانیزمونو هم بحث وای دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او کابل ته د خپل تازه سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خبر کړی دي. خاغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلی چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو اړخونو لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونو بې ګناه افغانان خورا ډیر او د اوږدې مودې لپاره کړولې دي. نوموړي د غراز کابل کې ولسمشر غنی او د مصالح علي شورا له مشر عبدالله سره د لیدو په اړه لیکلی چې موږ د نور غژمنو یعنی په بیړه په ترسره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالتونو افغانستان په ګډ اعلامیه د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په ګډون کې راغلي. له دې سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند له زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین په خبره د بندیانو خلاصون به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان له لوري د وروستیو بریدونو په غبرګون کې د ولسمشر غنی له لوري افغان امنیتي او دفاعي وکونو ته لفعاله دفاعي حالتنا د تهاجمي حملو امر سوی دی او په دې سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبان لوري بریدونو یو ځل بیا سور واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې په دې حال کې چې تاوتریخوالی د تیر په پرتله زیات سوی او د طالبان لوري د بندیانو په خلاصون ټینګار کوي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په زمینه برابر سي. په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان باید د بندیانو د خلاصون مسلې باندې د زیات اصرار پر ځای د بین الافغاني خبرو او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه کار وکړي.
د 15 بندیانو مسله ډیره جدي ونیسي، یو زرو 1500 بندیان په شاوخوا کې شمیرل شوي دي، باید همدا ورته کابل د قبول وګرځي او باید دا کافی وي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. چون د بندیان مسله د بین الافغاني مذاکرات په کامیاب کېدو په صورت کې ټوله لکې د 15 نه زیات مل کېږي. نو که چیرې طالبان واقعا سولې ته وفادار وي او واقعا فکر کوي چې باید سوله راشي، نو باید د بندیانو مسله د یو بهانې په استفاده نه کړي.
د ښاغلي اعظمي په خبره دا مهال د افغان حکومت لپاره ښه فرصت دی چې د سولې د بهیر په برخه کې هڅې چټکې کړي، ځکه د نوموړي په خبره و سیاسي اختلافات حل او پر سوله تمرکز کېدای سي او امریکا هم باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې بشپړ جزئیات له افغان حکومت سره شریک ترڅو د هغه په اساس اقدام وکړي. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، د بین الافغاني مذاکراتو په اړه د ولسمشر مړنې نظر واورید. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا د دارلن شاه په خوانی مشر اکرم خپلواک په دې باور دی چې تر اترونکو دوه اونیو به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابر شي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره له ښاغلي خپلواک سره فیروزه عزیزي مرکه کړې په ګډه وایو.
خوشبختانه په دې رستوي کې د افغانستان د داخلي تاسي کرکچ د حل موضوع به په سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحې شورا تر نامه لاندې ډاکټر صاحب عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده او دغه ترڅنګ مذاکراتي ټیم چې لپخوانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وې تر ډیره حل شوې دي. دا به دې سبب شي چې کومنګ وتوانېږو په راتلونکو دو هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړو. وروستني تعهلات یو مثبت پات روان، که څه هم په وروستنو دو هفتو کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی ده، خو امید مو ده چې د اختر کې او د غرمې وروسته د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه سازي به د دې سبب شي چې موږ اول کې تاوتریخوالی او بیا دایمي وربند او دایمي صورت لرو.
تاسو د اختر یادونه وکړه، د طالبانو د مشرانو له لوري کوم پیغام چې ورکړل شوی ده؟ په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده شوې ده، همدارنګه هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ شوی ده هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي. څه فکر کوئ په دې وروستیو کې چې د تاسو په خبره تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسیدلی ده، خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې تاوتریخوالی راکم نسي بین الافغاني مذاکرات نسي پیلېدای، دغه په خپل تاوتریخوالی څومره غټه ستونزه ده؟
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره رفت داری، یعنی دا ناممکن ده چې مذاکراتو کې پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته یا د تاوتریخوالي کمېدو ته لاړ شي امکانات به کم، یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق شي بیا د تاوتریخوالي کم شي، دا هم ناممکنه ده. دا هر موضوع د بل سره رفت لري، څومره چې د سولې په پروسه کې او د بین الافغاني مذاکراتو د ضرب شروع کېدو کې اقدامات وسي، په هغه اندازه هم د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه ایجنډا کې شامل وي د ښه حل کېدو لپاره به زمینه سازي وسي. نو پام دې اړوند د ټول موضوعات دی بل سره راخ لري.
خپل اکسب کدار ته وایي چې په خپل د امریکا رول څومره مهم دی د دې لپاره چې هغه هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دی. نو دا څومره مهم دی وایم چې یو څو وخت ته امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې و او دلته په افغانستان کې خپل منځي سیاسي اختلافات و، بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې، تاوتریخوالی زیات سه. د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا رول څومره مهم دی؟
بیل شک نړیواله ټولنه چې پراس کې د امریکا متحده ایالات د قضیه یو خوا دی، یو خوا د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده، او پتنای سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترک انده پروسه پر مخ بونځي. پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلات سره مخامخ وي.
د افغانستان د سولې علي شورا د درلنچا په خوانی مشر اکرم خپلواکو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د دفاع وزارت په یو نوی راپور وایي چې پاکستان تر اوسه هم د طالبانو ملاتړ کوي. پینتاګون په دې راپور کې ویلي د پاکستان ستراتیژیک او اصلي هدف له هند سره سیالي ده. راپور په عین حال کې د پاکستان د هغو هڅو یادونه هم کوي چې غواړي د افغانستان د سولې پر بهیر او بین الافغاني خبرو نفوذ ولري. پر دې اړه جزئیات له احمد تکلاور.
د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون کانګرس ته د روان 2000 کال د لومړۍ روبې په راپور کې ویلي چې پاکستان لا هم په افغانستان کې د طالبانو د افراطي تحریک د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. د راپور چې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته چمتو کړی، د اسلام آباد د هغو دوامدارو هڅو یادونه کوي چې پاکستان یې له پخوا راهیسې په افغانستان کې خپلې مشروع ګټې بولي. د پینتاګون نوی راپور چې د روان کال له پیله تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکا پوځي عملیات رانغاړي، ځکه مهم دی چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د یوې میاشتې تاوتریخوالي ته هم کتنه کوي. پاکستان د دې موافقې هرکلی کړی او خپل رول یې د هغې په لاسلیک کې مهم بللی دی. د پینتاګون راپور د دفاعي استخباراتي ادارې ډي آی اے د اطلاعاتو په حواله وایي پاکستان طالبانو او د هغو ملګرو وسلوالو ډلو ته په خپل قلمرو کې پناه ورکړې چې یو پکې حقانی شبکه ده، هغه ډله چې په افغانستان کې د حملو توان لري. راپور د ډي آی اے معلوماتو ته اشاره کوي او زیاتوي اسلام آباد طالبان وهڅول چې د سولې خبرو ته کینی، خو پر دې ډلې د داسې فشار له راوستو ډډه وکړه چې له حملو لاس اخیستو ته اړ کړي، ځکه که یې دا کار کړی وای نو له طالبانو سره یې اړیکې خرابېدل. د پینتاګون راپور د پاکستانی چارواکو له هغو وروستیو څرګندونو سره په ټکر کې دي چې واشنگټن ته یې په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو کې د ملاتړ ډاډ ورکاوه. د اپریل په 22مه د صدر اعظم عمران خان او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته د پاکستان حکومت په یو بیان کې وویل ښاغلي خان ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ او د راتلونکو ګامونو چې نتیجه یې بین الافغاني خبرې وي پر اهمیت ټینګار وکړ. خو د پینتاګون راپور د ډي آی اے په حواله وایي چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک او اصلي هدف له سیمه ییز رقیب هند سره سیالي او له ګاونډي افغانستان څخه د هیواد ته د ناامنیو د نفوذ مخنیوی دی. راپور زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو زیاتېدونکی نفوذ خپلو ټولو اهدافو ته د رسیدو په ګټه ګڼي او هڅه به وکړي چې په بین الافغاني خبرو کې هم خپل نفوذ په داسې طریقه وساتي چې ګټې یې خوندي شي. پاکستان په روانه اونۍ کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. پاکستان د مه په 13مه له روسیې، ایران او چین سره په یو ګډ بیان کې د دې ترڅنګ چې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوربان غږ وکړ وویل بین الافغاني خبرې د دې اوږده کړکۍ چل او په افغانستان کې د پخلاینې یوازینۍ لاره ده. افغان او لویدیز چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي، که څه هم پاکستانی مشرانو دا تورونه رد کړي دي، خو د 2014 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال پر طالبانو د اسلام آباد د نفوذ خبره ومنله او وی ویل پاکستان د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري، ځکه مشران یې په پاکستان کې دي، د پاکستان له روغتیايي سهولتونو کار اخلي او کورنۍ هلته دي.
و امور دل چی ده پنتاگون نوی راپور وای پاکستان تروسه هم ده طالبانو ملاتړ کوي. احمد تکل ده سیاسی چارو لشنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی سره په مرکه کې ده راپور پر اغیز خبرې کړې دي. شغله یوسفزی د مرکه په پایل کې ده پنتاگون ده راپور پر اصلي هدف رڼا اچوي.
د پنتاگون دغه راپور د هغو پخوانیو راپورونو دوام ده چې والی په پاکستان باندې فشار وساتي. خو هم ورته بیانونه ورکول شوي دي چې پاکستان د ترهګرو ډلو یا د طالبانو نه ملاتړ کوي، هغوی هلته اوسیږي او د پاکستان خاوره استعمالوي، په افغانستان کې جګړه کوي. خو دا مهم دا ده چې دا راپور د امریکا او طالبانو د سولې د قرارداد یا د امریکایي قواو د وتلو د قرارداد نه وروسته صادریږي، په دې معنا چې امریکا اوس هم د پاکستان په اړه باندې اندېښنې لري.
د امریکا او لویدیز چارواکو یوسفزای صاحب له دې مخکې هم د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ یادونه کړې وه. فکر کوي اوسنی وخت ته په پام سره او د سولې هڅو او نورو مسایلو ته چې سړی ګوري دا ځانګړی اهمیت لري؟
دا بیانونه د امریکې د حکومت یو عملی اقدام کله هم نه دی ګرځېدلی. دغه ډول ادارې دغه پاکستان متعلق سخت بیانونه ورکوي یا افراد په شخصي کټګوري کې یا په شخصي موقف کې دا خبرې کوي، خو کله چې د حکومت برخه شي بیا یې موقف تبدل وي. تاسو وګورئ زلمی خلیلزاد چې کله ماموریت نه لرلو په امریکا کې د پاکستان پر خلاف تر ټولو زیات خبرې کولې، خو کله چې رسمي مامور شو اوس تر ټولو زیات د پاکستان سره ښه روابط لري. دغه ډول بیانونه په خوا هم ورکول شوي دي او آینده کې به هم ورکول شي، خو فکر نه کوم چې د پاکستان په دولت باندې یا په حکومت باندې یو عملی فشار وي یا همدغه بیانونه به د امریکا د خارجه سیاست یو عملی برخه وګرځيږي.
بله، او څومره فکر کوي چې د دې راپور خپرېدل او په واشنگټن کې د دې ذهنیت پراخېدل به د پاکستان پر پالیسیو اثر وکړي؟
زه فکر نه کوم چې دغه ډول اقدامات به یا دغه ډول تبصرې به کوم خاص اغیز د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو ولري. په تیرو یو کال کې د امریکې او پاکستان اړیکې بیخي رشد کړی ده، مخکې تللې دي، او اوس حالت کې پاکستان کردار نور هم مهم شوی دی د افغانستان په اړه باندې. او ویل شو چې پاکستان نفوذ په طالبانو باندې نړیواله ټولنه بالکل او بالخصوص امریکا هغوی دا فکر کوي چې داسې څوک په کار ده چې طالبانو باندې یا نفوذ ولري یا طالبانو ته خپله خبره ورسوي. یعنی اوس وخت کې داسې فکر کیږي چې دوی د طالبانو او پاکستان له اړیکو نه ډېر داسې د پخوا غوندې خار نه خوري. دوی خپله پوهیږي چې قطر ته چې تقریبا په سلګونو طالب مشران د دغه هوکړې د کتلو دپاره راغلي وو، ټول په خصوصي الوتکه کې له پاکستانه راغلي وو او امریکایان د دوی په تګ راتګ باندې خبر وو. یعنی اوس امریکا هم نور په اصطلاح طالبان په پاکستان کې یا طالبانو د پاکستان اړیکې هغوی ته نور دومره حساسیت نه لري کوم چې پخوا لرلو.
او کلند راته وای یوسفزای صاحب چې افغانستان په یو ټکی کې د دغه ټول جریان او د پاکستان د لاسوهنو قرباني دی، او که افغانستان هم ځینې کارونه شته چې باید وکړي ویکړي او تر اوسه پورې نه دي ترسره کړي؟
په فکر افغانستان یو قرباني ده. افغانستان حکومت کوشش کړی ده چې طالبانو سره سولې ته ورسیږي، طالباندیان یې پریښودلو. پاکستان سره یې څوزل کوشش وکړو چې تعلقات بهتره شي، خو متاسفانه د پاکستان او د افغانستان اړیکې همیشه ښکته او پورته وي. یو ځل ګرمې شي، صمیمي شي، بل ځل بیا ډېرې د خشونت او یو بل باندې د الزامونو حتی ولاړې شي، او ډېر میاشتو میاشتو دپاره چارواکي یو بل سره سفرونه نه کوي، یو بل سره نه ګوري. بل ځل بیا په یو میاشت کې ولسمشرانو نه نیولې تر صدر اعظمانو او وزیرانو د یو بل سفرونه وکړي. دا د ښیي چې دواړه هیوادونه یو بل ته ډېر لازم او ملزوم دي، او سره د دې چې یو بل سره باندې الزامونه هم لګي. خو دا داسې یو مثال دی لکه پاکستان او افغانستان چې دوا تربلونه وي، یو بل نه جدای هم نه لري او یو بل سره په جګړه هم وي، یو بل سره اختلافات هم لري.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمیر یوسف زیو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
سمو شخلا زده رادیو ری د دولت علي شورا ترکیب بل اختر ورسته بشپړسي. پولیس مشر مړی کې وی به خبره سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې د دغه شورا پر جوړولو کار پیل شوی دی. د ولس مشر غنی او عبد الله عبد الله ترمنځ د ترسرسوي سیاسي هوکړې لمخې ټاکل شوی د دولت علي شورا په نوم نوې نهاد جوړ شي چې تر ټولو مهمه دنده به د هیواد د مهم مسایلو په اړه مشورې ورکول وي. نور حال د فیروزي اساس پر راپور کې ورو.
د دولت علي شورا هغه بنسټ چې د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ د سوي هوکړې لمخې به په ملي مهمو مسایلو کې د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. په ولسمشرۍ معنی کې له موضوع یوې به خبرې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړې دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نو می واخیستل سي، وایي پرون هم ولسمشر په دې اړه د افغانستان له یو شمېر مطرحو سیاسي مشرانو سره لیده کاته درلودل. له دې سره د سیاسي چارو شنونکی سید اسحاق ګیلانی وایي چې د دولت د عالی شورا د موثریت لپاره مهمه ده چې سیاسي څېرې پکې په نظر کې ونیول سي او د هغوی سلا مشورې پلي کړل سي.
انتخاب د اشخاص مهم دی او بل حکومت څومره د دې مشورو ته غوږ کوي او څومره غته تدقیقي کدا د وسیزونه ورنشي نو په هیڅ صورت باندې دغه تمونګ ارجحیت نشو ورکولش.
تر دې دمه د دولت د عالی شورا د غړو او د شمیر په اړه څه نه دی ویل سوي، خو د سعید اسحاق ګلنی د معلوماتو لمخې دغه شورا به شاوخوا لس غړي ولري او ټول هغه یې پیژندل سوي سیاسي څېرې دي. لابل لوري په سپیدار مانی کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دولت د عالی شورا د جوړېدو په اړه له مطرحو سیاسي اشخاصو سره خبرې اترې پیل کړې دي، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. له دې سره د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتي وایي چې د دولت د عالی شورا د مشورو پلي کول الزامي نه دي او ممکن دغه شورا ګټوره هم نه وي.
شورای عالی دولت مشوره به رئیس جمهور
د دولت عالی شورا به ولسمشر ته مشورې ورکوي او الزامی نه دي، یعنی مشورې د ملي شورا د قوانینو او مصوبو په شان نه دي چې پر ولسمشر الزام راولي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز د سوي سیاسي هوکړې په اول بند کې راغلي چې د سیاسي اجماع رامنځته کولو لپاره د دولت عالی شورا چې سیاسي مشران او ملي شخصیتونه به پکې وي جوړ بسی. دغه شورا چې غړي به له ځنګړي دولتي پروتوکول برخمن وي او د هغوی لپاره به لازمي امنیتی اسانتیاوي په نظر کې ونیول سي، په ملي مهمو مسایلو کې به د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. اټکل کیږي هغه سیاسي چیرې چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنز د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب یې کړی، هغوی به هم د دغه شورا غړیتوب ولري. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
او یو نړیواله مسله دا ده چې په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوښته او برازیل په یو ورځ د لسګونو زرو د کورونا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. تفصیل اسمت سروان راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې وایي پرونې په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارډ ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا لکه چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی، هیڅ کله په یو شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور لمخې په درو کې نږدې دوی برخې پیښې په څلورو هیوادونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن تر 15 میلیونه واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي، خو په دې منځ کې په برازیل کې په یوه ورځ د 20,000 کسانو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کورونا وایرس ورڅخه نورې نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایشي او د یو بل ترمنځ یې دوه متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکوونکو ته به اندازه کوي. نیویارک چې په متحدو ایالاتونو کې کورونا ډېر ځپلی ښار دی، له نن څخه د لسو تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دادی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پنجشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغې فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلې جوړیږي.
او په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له صفی الله ستانکزی څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
ارګ یو ور بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال نن په دې اړه د ازادي راډیو په پروګرام کې غږیده او دا خبره وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله یک شنبه سیاسي هوکړه وکړه چې په اساس د ملي مصالحې د نوي تاسیس شوي شورا مشري ښاغلي عبدالله ته وسپارل شوه او ترڅنګ په حکومت کې د هغه د ټیم مشارکت ژمنې هم شوې دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د روان کم کی اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند اعلان کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لا درکه شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال او احوال د معلومولو لپاره عاجل اقدام وکړي. او په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 5 میلیونه واوښت. دا شمیر د نن دی او لا مخ پورته روان دی. په دې ډله کې نږدې 3,30,000 کسان مړه شوي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د خبرونو په دوام کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر هغه به یو بل راپور هم درته خبر کو. متحده عربی اماراتو چې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره یې بندیزونه نرم کړي وو، یو وار بیا سخت مقررات اعلان کړل. په نوې اعلان شوی مقررات کې د بندیزونو د سرغړونکو لپاره جریمه هم شامل دي. په دې اړه تفصیل اسمت سروان راکوي.
متحده عربی امارات د هغو کسانو لپاره جریمه زیاته کړه چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اعلان شویو بندیزونو سرغړونه کوي. د متحده عربی امارات حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د چهارشنبه په ورځ نوې مقررات وروسته لدې اعلان کړل چې په ورستیو کې بندیزونه یو څه نرم کړي وو. د متحده عربی اماراتو له نوې مقرراتو سره سم که څوک میلمسیا یا غونډه وکړي تر 10,000 درهم پورې چې تر 2,500 ډالرو زیات شي جریمه کیږي، او د غراس د میلمسیا یا غونډې له هر برخوال څخه 15,000 درهم جریمه اخیستل کیږي. متحده عربی اماراتو چې د ورځې له لوري 2 ساعته بندیز لري کړی و، بیرته د لومړیو ورځو په شان ورځ بندیز اعلان کړ او یوازې د شپې له 8 د سهار تر 6 بجو خلک له کورونو وتلی شي. د متحده عربی اماراتو د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې چارواکي وایي چې دا پریکړه د دې لپاره کړی چې د ځینو کسانو د بې پروايي له کبله د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. د متحده عربی اماراتو د حکومت ویندوی امن الزهاق الشمسی په یو خبري غونډه کې وویل د ځینو محدود شمیر کسانو یادونه کوي چې لا هم د کورونا وایرس د خپرېدو له عواقبو خبر نه دي او له همدې کبله اعلان شوي لارښوونې نه رعایتوي او په نتیجه کې د نورو روغتیا او ژوند ته خطر پېښوي. د یو یا دو کسانو غیر مسؤلانه چلند پر ګڼو کورنیو اغیز لرلی شي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په متحده عربی اماراتو کې تر نن پنجشنبه پورې د شاوخوا 6,000 تنو کورونا تایید شوی او شاوخوا 230 تنه پرې مړه شوي دي. متحده عربی اماراتو د ګڼو نورو مواردو لپاره هم جریمې اعلان کړي او ویلي دي چې جماعتونه او نور مرکزونه به هم بند وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ چپا دولس شپشنوي او د اف ام پر سره شهر پنځه چپا خبرونه لري. او که تاسو غواړئ چې که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ چې زموږ ویب سایټ ته ولاړ شئ او زموږ خبرونه په تکرار ډول واورئ او هم راپورونه او خبرونه ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. اول به د یونیسف او ازادي رادیو ګډ اونیز پروګرام واورئ چې په دې کې د مور د شیدو پر ارزښتونو باندې غږېدلې او ورپسې کور کلی هم هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېر زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږ میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی شو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزوغه میرمنو ته چې خپل ماشومان ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې وسله هم دی عمل لبیلابیل ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږیدلیم چې وایي خپل و میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش وب ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چې ورکې
پېچې دې ته وب ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې وب دي، دای مریضاینه
دا دې وب جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم ځای کرا راغلم لا ترې کړ
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم ده شیدو
والی دی شیدې نسته.
نسته شیدې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
ماشوم څومره نارام اچ کله دی شیدې نه؟
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وخی یم، زړه مې تنګ ځکه لای وخم.
دومره وړکای و مې سینای وګایم ساتي وهم.
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خونه لري.
نه خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډېر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخی ده.
نن یې تل وختي تن پریمیزي بیا بل په داسې هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکول چور ده. بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي. وای هر څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړل ګوريګان یې خاړل ته تر اوسه یې تاجه سم شو دی ورکله. هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص کې بیا مرتنه دی ورکې.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکل هم د مور خبرې اورو.
سریکه، خپل ځکه چې جګرخونه شم شیدې مې وچی شي، چې جګرخونه نه وم خاو مرام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دی کړای سړای سم غذا ورنه کو کور کې دي نيستي وي او شای ونه لري. په دغه سړای جګرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه وي.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو
طریقو استعمال ولی او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودی نه لرم کله چې دغه څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شودی نه ورکوي د کی روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شودی ورکول بل اخر لامل دي کی چې نور شودی تولل شي شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودی ورکوي نو تمنه وخت د مور شودی کمیږي په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتواله دي مندي ډيري مصروفي دي او يا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغرې ته خوارې ته ضعیفې ستا شودې نشته بل اخره دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پوډري شودو باندې اعتماد کوي طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پوډري شودو ته کوي تر حال کې پوډري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شېبو د مور شیدې چې اورګه ورتوي ورکول شي د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره لوی او عظیمه تحفه ده د الله لخوا وی هغه ماشومان چې د مور شوده خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټه عاطفه موجوده وي مینه موجوده وي بل د مور شوده سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي هغه ماشومان چې وي د مور په شوده باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي حرکت یې ډیر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغه د قطې په شوده باندې غټیږي پاک دي مفت دي رایگان دي او د مور شوده چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي لوړوي
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدین ور کوي دوی لکه مستونځو سره مخ کېدلی سي
د مور د سینو د سرطانونو پیخه کمی او هغه کسان چې نجونی وي او د مور زیګیدلی وي کچرته دوی اندکه پیغل شي غټی شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیخه پاغ نجونو کې کمی کې کم چې د مور شو دروي کله چې ماشوم د مور شو دروي د مور د رحم اندازا زر تر زر خپل لمړنی حالت تر اغرز شي د مور د پاره غټه ده د شوډو ورکول سره د مور وزن کچیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نو ورسته د شوډو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخنی سي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي کله چې مور ماشوم ته شوډو ورکي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدین ورکي د څومره خطرناک ثابت دي لسی ماشوم ته
bale کچیرته مور ماشوم ته شوډو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي حتی د هوچ کن په نوم باندې یو سرطانی ناروغي ده ممکن ماشوم په هغه باندې اخته شي ماشوم به حکم عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی د ماشوم هډوکي به سست وي ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي همیشه به دل درد وي ماشوم به همیشه ناراحت وي خوب به سي نه وي په مکتب کې چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زړه زکام کیږي ډیر زړه به ریزش کیږي په تنفسي ناروغي باندې باخته کیږي کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي او کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي نو په شوده کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده یعنی د بازار یو قوتي د مور دیوي سی سی شوده معدل ده د مور شوده یو خاص بو یو خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي ماشوم یو خپل بوي زی د ماشوم ته کچیرته مور شوده ورنکي نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل د میکروب ضد دوا ورنکړه ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر ډیسکشن سره مخ شوی ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدین ورکړي دوی علت څه ګڼي
اوسو علتونه موجود دي یو خدا چې عمق پوهاوی نشته دي بل دا به ټول خوند په دې باندې پوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومان ته تر دوه نه دونی مکالونو پورې شوده ورکړي دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نزیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټې لتې دا د زمان دام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم زما صحت ورسره خرابېږي. نو کلم د ماشوم ته د شوده ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معادل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دیونه د ماشومانو خبرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی وی بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو قرنټین مراتبوي؟ ولې ځینی خلک د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر قرنټین نه مراتبوي؟ او که په اوسنیو حالاتو کې قرنټین مرات نشي نو کومې بدې پایلې به ولري؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او د روغتیا وزارت له یو مسول چارواکي سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدرمنه دوستانو، د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د نړۍ په ډیرو هیوادونو او افغانستان کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. په نورو هیوادونو کې خلک د قرنټین ته په پوره توګه پاملرنه کوي، خو په افغانستان کې بیا اکثره خلک دا موضوع بابیزه ګڼي او سمه پاملرنه نه کوي، ځکه افغانستان د اقتصاد له پلوه یو بېوزله هیواد دی چې اکثره خلک یې د ورځې کار کوي او ورځنۍ چارې پرې سنبالوي. دوی په دې برخه کې دا پړه په دولت ورچوي. دوی وایي که دولت دوی ته د دوی اړتیا وړ توکي برابر کړي نو دوی به قرنټین مراد کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی احمد ګل وایي چې دی هم غواړي چې په خپل کور کې کینی، ځان او کورنۍ له دې ناروغۍ خوندي وساتي، خو د مجبوریت په اساس بیا د کوره راوځي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
چې دا قرنټین مرنټین کیسه کې قرآن کې بيخي يم، د غریب کار سړی یم، ملته دیاړي کم ورځم، خپل دیاړي غریبي پسې د مرض نه به مړ نه سي، زما عیال نه پامیل خو د لوګې نه به مړ سي. دولت کومکونه کې دولت کومکونه کې هغه داسې خلکو سره کې چې واسطهدار دي. قرآن داسې خلک پېژنم چې دا د ډوډۍ کار ته ورکړی چې ښه ژوند جوړ ده، زندگی جوړ ده. موږ ته څوک ته راکوي چې هر وکیل ته ورسو، وکیل د ګذر ته ورسو، که خپل ملک ته ورسو، څوک په یو رقم ځواب راکوي، څوک په بل رقم ځواب راکوي. الله دې ورحمېږي. نو موږ د قرنټین په کیسه کې نه یو، بازار ته راوځو خپل د حلال نفقې لپاره. که دولت موږ سره دا ښه وکړي ولې نه کوو قرنټین؟ موږ ته د مرسته وکړي، موږ ته د کومک راکړي، موږ به په خپلو کورو کینو او قرنټین به ښه مراعت کړو.
د زابل ولایت اوسیدونکي شازیه په افغانستان کې د قرنټین نه مراعتولو لاملونه فقر، بیکاری، د خلکو کم عامه پوهاوی او د مسؤولو کسانو بې غوري ګڼي او وایي
زموږ وطن خو داسې وطن ده چې په رښتیا هم قرنټین هم یو مشکل جوړوي، په خاطر د دې چې هغه خلک دي چې په کراچۍ باندې خپل ځان ته د شپې ډوډۍ پیدا کوي، دوی د لاسي کارو په واسطه دوی خپل ژوند مختوړي، کار نشته، روزګار نشته، بوره دي. نو کله چې قرنټین دی دوی ته ډیره سخته تمامېږي چې دوی خپل فامیل ته سوار کی او څه پڅ ژوند کی هغه سره باید کومک وشي په خاطر د دې چې هغه مجبور چې قرنټین مراد نکړي او د خپل نیو مړې ډوډې په خاطر د کوره بهر وزي تجاران دي او وکیلان دي او لړکوري چارواکو نه مداخله ده چې د خپل غریب ملت سره مرسته وکړي ترڅو هغه خپل فامیل د دې ویروس نه وژغوري او په امان کې پاتې شي.
همداشان د کابل ولایت اوسیدونکو ګلباز وای هغه کسان چې قرنټین بابزه غنی هغه ډیر د ویروس ته مساعد خلک دي. نو موړی دی یو دوست کیسه کوي چې د قرنټین د نه مراد لوجي د یو کورنۍ په کورونا اخته شوې دي.
دا د کورونا وایروس د جهانګیر د رښتیا هم ډیر صدمه رسي خو باز دوستان دي زموږ چې زی پیژنم یو زموږ ګروپ ملګری دا تبلیغان سره یو سورز تبلیغ ته لاغه ته وایي چې ورور قرنټین د ځان قرنټین کا دی وایي چې نه موږ مسلمانان یو دا مریض کفار د پاره دا وایروس زموږ د پاره نه دا دا چا د پاره دا چې هغه د خدای نه بیزار دي ورور خیر دا د ډاکټران د ملایان تبلیغ تلویزیونو کې رادیوګانو کې لاندې کې ځان له قرنټین کې خو زموږ خبره نه منه یو څو مدلاتي راشه و چې معلومات مو کې ځان مرته وای ورور ولا دا وایروس بدبخت خو زونه ولا ما زو سکور کې قرنټین یم او ډاکټر تلاړم نتیجه مو مثبت و ته نو بنان دا وایروس مسلمان او کافر نه پیژني دوست او دښمن نه پیژني هله مداده ټول دوستان قرنټین عملی کې او به ځای تک را تک خطر په نظر وکړي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف روفی بیا له خلکو شکایت کوي چې دوی قرنټین نه مراتوي او دا وژونکو ویروس په لوی لاس خپل کورونو ته انتقالوي. نو موري وای چې دا یو کورنۍ په کور کې قرنټین دي او پرته له ضرورت بهر نه وځي.
کله چې حکومتي چارواکو په افغانستان کې د قرنټین موده وغځوله یا قرنټین وځه کړو د اول تاریخ نه تر اوسه پورې زه په کور کې پاتې بیرون ته ډیر نه وزم، د خپل خپلوانو کره نه ځم، د سړي ستلیما شو په محل باندې چاته لاس نه ورغوډم نه ورکوم. مطلب دا چې هغه سپارښتنه چې د صحت عامه یا د روغتیا وزارت لخوا موږ ته د میډیا له لارې ابلاغ شوې هغه مکلک کې جدي په غوږ کې نیولې دي. د کور انګړ یا چاپیریال یا هغه ځایونه چې زما د کورنۍ د اعضاو زیات ورسره سر و کار وي هغه په ضد عفونی دوا وباندې په ورځ کې دوه ځلې پاشي کوم یا په دوه ځلې پې پاش کوم. له کوره چې د یوه ضرور یا اړین کار دپاره وزم لومړی خپل لاسونه په صابون باندې مینځم، وروسته ضد عفونی دوا کاروم، دستکش کاروم، ماسک اچوم، وروسته بیا بازار ته وزم.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی الفت وایي که چیرې د اوس په شان په کابل او ټول افغانستان کې قرنټین مراعت نشي دا به لرې نه وي چې د یو لوی ناورین سره به مخ شو. نوموړی په خلکو غږ کوي چې د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په منظور باید په کور کې پاتې شي.
که په افغانستان کې د قرنټین په صحیح شکل سره مراد نشي لکه متاسفانه دا اوس چې نه مراد کیږي نو زما په ان دا به ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې ستونزې به راولاړې کړي، ځکه دغه وایروس په ډېرې چټکۍ سره د یو نه بل ته خپرېږي او دلته به زموږ په وطن کې موږ دودیز ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو. که د کورنۍ یو غړی په دې باندې اخته شي نو خدای مکړه د کورنۍ ټول غړي پې اخته کیږي او بیا نو دا د هغه چا دپاره ډېر خطرناکه ده چې هغوی سنونه ورل دی یا محسن دی په کور کې. نو خدای مکړه که هغوی ته دا وایروس ور انتقال شي د هغوی د ژوند خطر ډیره لوړه ده. نو زما په نظر که خلک دا قرنټین مراد نه کی دا به ډیره بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دا چې ولې په کابل یا په ټول افغانستان کې خلک قرنټین نه مراتبوي، د قرنټین د مراتبولو لپاره د مسؤولو کسانو دنده څه ده، او په دې خاطر چې قرنټین مراعت شي او خلک د کورونا وایروس له شر څخه وژغورل شي څه باید وشي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د عامې روغتیا وزارت د قوانینو او پلټنې له رئیس ښاغلي ډاکټر خالد احدي څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. ډاکټر صاحب په دې وروستۍ کې خلکو خصوصا د کابل خلک قرنټین نه مراتوي، علت یې څه بولې تاسو؟
یو کله په ټول نړۍ کې یوازینی لاره دا ده چې باید قرنټین مراتوي او موږ کولای شو هغه وخت کورونا ته ماتې ورکړو چې تر قرنطین مراد شي. مګر متاسفانه یوازې نه په کابل کې، په هرات، موسوین او ګور راته رسیږي خبرونه، او هم په بلخ او هم په کندوز چې قرنطین نه مراد کېږي. او که قرنطین مراد نه شي، موږ یو فاجعه کې شاید په افغانستان کې وګورو، د مړینې کچه بیخي لوړ ولاړ شي او خلک لا زیات په دې اخته دغه ناروغي اخته شي.
ډاکټر صاحب، د قرنطین د مراتولو په خاطر د عامې روغتیا وزارت او مسؤولو کسانو خپل دندې سمې سرته رسولې دي، اما په هیڅ سم خلکو ته رسولې ده کنه تر اوسه پورې؟
اولا د خپل د وزارت ساتنې دغه مسؤلیت دغه چې باید اما پوهانه او پوهانه وکړي چې دا کار کړی دی. تاسو وینئ چې د رسنیو د لارې څخه، خپل د اجتماعي رسنیو د لارې څخه، بلبورډونه او هم دا کار مشکل دی. مګر دویمه خبره دا ده چې خلک باید همکاري وکړي، او درېیمه خبره دا ده چې باید خپله د پولیس او نور د داخلي وزارت دوی کلکه قرنطین باید سخت ونیسي او مراد کړي، چې متاسفانه په دغه هم موږ وینو چې پولیس هم ډېر جدي نه نیسي او خلک هم قرنطین نه مراد کړي.
ډاکټر صاحب، که دغه لړۍ همداسې روانه وي او دغه ویروس ورځ تر بلې انتشار وکړي او خلک هم قرنطین مراد نه کړي، نو پایلې به څه وي؟
تر اوسه په افغانستان کې موږ د خپله د اوج ته د ویروس اوج ته نه یو رسېدلي. څه وینئ چې مثلا ایتالیا تر هغه چې اوج ته ورسېدله، بیا هم قرنطین تقریبا دو هفته بعد اوج څخه هم دوی مراتول، او انګلستان کې پسې حتمي خبر یاست چې دوام و بیا قرنطین غځېدلې دي چې دوی غواړي چې قرنطین وکړي. او که موږ په افغانستان کې د قرنطین مراعات نه کوو، چې ولې چې یوازینۍ لاره دغه ده چې باید قرنطین مراعات، موږ شاید لس هزاره کسان ولرو په افغانستان کې خپله د کورونا ویروس کې اخته، او شاید زرها کسان ولرو چې د کورونا له ویروس له کبله مړ شي.
ډاکټر صاحب، د خلکو همکاري څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
سل په سل د خلکو همکاري په کار دی، د دې خاطر چې خلک خپله دوی شاید دوی ووایي چې موږ د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې قرنطین مراعات کړو، او که تاسې وګورئ که اقتصادي ستونزو سره کوردان سره یو ځای شي، بیا وضعیت لا خرابېږي. که د خلکو همکاري نه وي، که خلک د دولت سره، د حکومت سره، د ساتنې وزارت سره همکاري ونه کړي، هغه مجبور کېږي چې هر کور کې شاید یو ناروغ ولرو.
عامې روغتیا وزارت پیغام به خلکو ته او مسؤولو کسانو ته چې په دې برخه کې مسؤلیت لري، پیغام به مو څه وي؟
زموږ پیغام یا پیغام دغه دی، هم خلکو ته دغه دی او هم کورنیو چارو وزارت ته دغه دی چې که قرنطین مراعات نشي، پایلې به بیخي خراب وي چې هغه بیا د کنټرول وړ به نه وي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
رنو اوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوں میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوائم غد میں نوزی موسیقی
کزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژړ نه ژړ یم ورست لکلو نو د غږ واورم رانه و پوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم